سیم با پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدین نوریاس.
بله ست زمی آباس تاسو ستری مشه یو بلخ پروانه پیل شو او ریچی در فانسان دی ملی امنیت شورا دی پاکستان دی لور پوری چارواکی هغه خبره رد کرد چه ویلی دی در فانسان دی حکومت پا غختن دی دوار هیوادون ترمند دی استخباراتی همکاری و تفاهم لیک لسلیک شویده. د افغانستان د فواید عامې وزارت بیا هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارې پروژه په افغانستان کې نه تطبیقیږي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کې او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 څخه زیات شوی دی. پورا خبرونه واوري. د ناتو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې پرون پیل شوې نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم ګډون وکړي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به دغه راز په دې هیواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازی وایي د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لورد د دغه نوي ماموریت د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور څرګند کړی چې د دې هیواد له 24 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله فعاله ده. د روسیې خبري اژانس ایترتاس وایي ولسمشر پوتین پرون په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي چې د روسیې د نړیوالو چارو د شورا په بلنه ورغلی دی. ایترتاس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي، موږ په افغانستان کې له روانو چارو تشویش لرو، هلته د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د فعالیت زیاتې دل د اندېښنې وړ ګڼو. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د هوایي حریم څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې و چارواکي قاسم وفایي زاده پرون ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میلادي میاشتې په پای کې بشپړیږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې 2.5 میاشتې به زموږ د هوایي حریم د څارنې مسؤلیت واخلي. وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د هوایي حریم د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل شي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. چارواکو پرون د ګرمۍ له امله د نورو شاوخوا 1590 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د ګرمېدو له امله د متاثرو خلکو د درملنې لپاره یې 9 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي دي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل
اس وقت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات
دوائی پوسٹ وقت کے پاکستان د چاپیریال د بدلی دول عمل پڈیر خطر لرون کو ہیوادونو کے گنل کی گی اگر سے چنن دل تپیخی کی خائی پر اتون کی وقت کی لازیات چھی او موبایت زانون ورطا تیار کرو. د کراچۍ د ښار د مړو شویو کسانو اکثره بیوزلی او زاړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له امله مړه شوي دي. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر جان کیری پرون د ایران د ستر مذهبي مشر وروستۍ تند څرګندونې رد کړې او خبرداری ورکړ چې که تهران د پاتې مسایلو له هوارولو ډډه وکړي له ایران سره خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي. جان کیری ویانا ته له روانېدو مخکې پرون په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي ایران په ټولو هغو موادو عمل ونه کړي چې په لوسان کې پرې موافقه شوې ده. جان کیری وویل که پاتې مسایل حل نه شي و موافقه به هم ونه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د اوږدې مودې لپاره د اټومي فعالیتونو درول رد کړي دي. د یوه بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمینې ویانا ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په یوه بیان کې دغه اعلان وکړ. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، چین، برېټانیا، فرانسه او جرمني به نن د هغه تړون په اړه خبرې وکړي چې له مخې به یې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د ناټو تړون غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړ کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د دفاع وزیرانو ته وویل دا وایي موږ په پیل کې پریکړه وکړه چې د ناټو د چټک غبرګون ځمکني، هوایی او سمندري ځواکونه پیاوړي کړو او شمیر یې 40,000 ته لوړ کړو. مخکې موږ 10,000 پوځیان درلودل چې زیاتېدل زموږ پرمختګ څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ممکنو لاسوهنو او د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې د حملو له ګواښه د اروپا د ساتنې لپاره د ناټو تړون ته د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باسټن ښار د بمي چاودنو تورن جوهر سارنایوف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ. سارنایوف پرون د محکمې په جریان کې له خپلو قربانیانو بخښنه وغوښته او وویل چې زه د هغو مړینو له امله چې زه یې مسؤول یم او د هغه درد او خرابیو له امله چې تاسو ته مې اړولی او نه جبرانیدونکی دی بخښنه غواړم. 21 کلن سارنایوف چې چچن ټبر محصل و په کوچنیوالي کې امریکا ته تللی او په 2012 میلادي کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ. په می میاشت کې قضایي هیات د اعدام په سزا محکوم کړی و. د باسټن ښار د 2013 کال د اپریل د 15 نیټې د منډو سیالیو کې دوه بمې چاودنې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملو وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوي دي. په دې حملو کې چې جوهر او د هغه مشر ورور تیمور لانګ سارنایوف په ګډه کړې وې درې کسان مړه او 224 نور ټپیان شوي و. په ټپیانو کې 10 تنو پښې له لاسه ورکړي دي. او وروستی خبر دا چې د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمیر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات راغونډ کړي خبرې وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په صراحت وویل چې داسې فعالیتونه به چې ښایي په خواشي وي او د متحدانو لپاره د منلو نه دي پای ته رسیږي. ویکیلیکس انټرنټ پاڼې چې په وروستیو کې د امریکا د پټو اسنادو یوه بله بسته افشا او خپره کړې ویلي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې په تیره یوه لسیزه کې د فرانسې د مخکنیو ولسمشرانو ژاک شیراک او نیکولاس سارکوزی او د اوسني ولسمشر فرانسوا اولان په اړه جاسوسي معلومات راغونډ کړي دي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د فرانسوا اولان په اړه یې جاسوسي معلومات نه دي راټول کړي او د داسې کار نیت نه لري. د فرانسې صدر اعظم د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې امریکا باید له فرانسې سره د خپلو اړیکو د بیرته سمولو هڅه وکړي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبر ردوي چې ویلي دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته.
د افغانستان د فوائد امنیت وزارت هغه راپور نه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ناامنۍ او له امله د ورېښمو د لارې پروژه په افغانستان کې نه تطبیقیږي.
دا اوس فعلاً یو ضرورت ده چې دغه ترانسپورتي دهلیزونه باید منځته راسي او دا د آسیا میانه مملکتونه په خپل مابین کې او حتی د اروپا له قارې سره وتړل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې هیواد کې ستر قانونه بند پراته دي او ګټه چاته نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ویلي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان کورني عواید د افغانستان له قانونو تمویلیږي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د نظر موضوع څېړلې ده.
زه فکر کوم چې دا نظر هم زمونږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې دا د نظر یا د سترګو لګېدل چې ورته وایي.
د سهار ته بجې او لس دقیقې دي. د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د افغان چارواکو توندې څرګندونې راپارولې دي. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په پورسته و کې په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې بلې غونډې د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي. سرتاج عزیز دغه راز وویل چې له دې مخکې هم پاکستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د چین په اورمچی ښار کې د یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. سرتاج عزیز دغه راز وویل چې کچیرې په وزیرستان کې دوی پوځي عملیات نه وای کړي، د افغانستان امنیتي وضعیت به له دې هم خراب وای. خو د سرتاج عزیز له دې څرګندونو سره افغان چارواکي موافق نه دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د سرتاج عزیز څرګندونې له حقیقت لري او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف ترسره شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار او بخې د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکام دي او دې لامل شوی چې یو شمیر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. ښاغلی منلی وویل چې پاکستانی چارواکي دا څرګندونې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف کوي او په کار ده چې د افغانستان د ثبات لپاره خپله رښتینې همکاري وکړي. دغه راز د افغانستان مشرانو جرګې هم د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته وویل چې سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې برعکس په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو معنا ورکوي. سرتاج عزیز له دغو څرګندونو وروسته یوه بله موضوع هم د پاکستان په پارلمان کې راپورته کړه. عزیز پرون د خپل هیواد ملي شورا یو شمیر غړو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم یا د ګډ تفاهم لیک سند د افغانستان د حکومت په ټینګار لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره ردوي. فرشته جلالزی د دې شورا له فرهنګي سراکار نجیب منلی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دا سند لاسلیک شوی که نه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک کړي. نو دا یو وخت دی چې افغانستان له پاکستان غوښتي دي چې پاکستاني استخبارات باید افغانستان سره استخباراتي معلومات شریک کړي.
نو تاسو وایست منلی صاحب چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین دغه د میمورانډم اف انډرستانډینګ چې سرتاج عزیز ویلی دی، یعنی دا د تفاهم یا د پوهاوی کو
دغه میمورانډم اف انډرستانډینګ وجود نه لري. انځر نه لري چې تاسو واځي انیشل شوی دی د افغانستان لوري د پاکستان سره همکاري هیله لري.
منلی صاحب، نو دا ډیره جالبه نه ده چې د یو مملکت د ملي امنیت سلاکار پلو خلکو ته په وینا کې وایي چې دا سند د افغانستان په ټینګار امضا سوی؟ درالی چې تاسو وایست چې دا سند اصلا امضا سوی نه دی، آیا دا دروغ دی او که دا څه؟ تاسو دې ته په څه سترګه ګورئ؟
زه د سرتاج په خبرو باندې تفصیله نه لرم. هغه چې خپلو خلکو ته هر څه وایي وایي، زه خپلو خلکو ته هغه څه چې حقیقت دی وایم، او هغه دا ده چې سند تر اوسه پورې لمبې نه شوی کار پیرا واندې تخنیکی کار پیرا واندې او د دې کار معنا دا ده چې موږ پاکستان نه د سولې پروسه کې او د جنګ پروسه دواړو کې کلکه همکاري غواړو.
سرتاج عزیز ویلي دي چې په څو ورځو کې په دغه ورستیو کې د افغانستان او د پاکستان دواړو ډیر ښه شوی دي او دوی ویلي چې په راتلونکو کې به لا دغه پراختیا پیدا کړي د اړیکې د روابط. نو تاسو څه فکر کوئ په دې باندې څه تفسیر لري؟
د افغانستان او پاکستان روابط هم خشوی او هم واضح شوی دي. خاغلی کرزی په وخت کې کله به پاکستان سره مخامخ خبرې کېدلې د ډېر دوستانه موقفونه به خبرې کېدلې او کله به سره خبرې کېدلې د ډېر ستغم دریځ نه به خبرې کېدلې. اوس دواړه هم د بدبات په مخ او هم په مخ خبرې په یو غږ دي. په دې معنا چې پاکستان په ښکاره ویل شوي دي چې د افغانستان حدود کوم دي او د هغې حدودونه د پاکستان کېدل نه منل کېږي او د پاکستان نه او دا هڅه ده چې سوري سوري په څه کې او د افغانستان کې سوري په څه جګړه کې پاکستان و دی چې څنګه د روابط شوي چې تاسو وویل چې پاکستان څو پرمو کې د افغانستان د خپل د پاکستان د خپل د خبرو په دې اړه څه کوم څه وي خو مګر دا روابط له تاسو په هغه حد کې نه دي چې پاکستان د دې ته مخکو او خپل مشکلات حل شي وګڼو.
منلی صاحب تاسو پرون د سرتاج عزیز دا خبره رد کړه چې دوی لیدي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی عملیاتو د افغانستان د امنیت سره کومک کړی. نن بیا دا خبره کوي چې دی وایي چې په افغانستان کې د ځینی اوازونه سته ځینې ژغونه سته چې نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان تر مابین روابطو کې پراختیا راسي. تاسو څه فکر کوئ آیا د افغانستان او د پاکستان تر مابین دغسې یو بیا یو لفظي کشمکش نه ده پیل سوی لکه څنګه چې به د کرزي صاحب د حکومت په وخت په ځینې مواردو کې داسې لیدل کېدل؟
نه په هیڅ وجه د دواړو حکومتونو ترمنځ په دې برخه کې مخکې باندې خبرې روښانه دي او واضح دي. په افغانستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي. په پاکستان کې ځینې کړۍ شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي مګر د حکومت په سطحه باندې پاکستان او افغانستان همکاري او حتی د سیمې همکاري د تروریزم سره د مبارزې لپاره یو شرط بلل کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی و چې د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. سرتاج عزیز پرون د ملي شورا د پاکستان د ملي شورا یو شمېر غړو ته ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک د افغانستان د حکومت په ټینګار یا په غوښتنه لاسلیک شوی دی. خو لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي چې دا سند تر اوسه نه دی لاسلیک شوی. له دې مخکې افغان ولسمشر کندهار ته په سفر کې هم دا خبره رد کړې وه چې ګواکې دا تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میزنه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د دې خبرونې نه نه موضوع هم په افغانستان کې د سولې موضوع ده او د غرض د ناامنۍ زیاتوالي چې یو لبل سره تړلې دي. ځینې کارپوهان وایي کله چې د سولې خبرې ګړندۍ کیږي ناامنۍ هم ورسره زور اخلي او وسلوال مخالفین په دې توګه غواړي چې د خبرو د میستر شاه زیات امتیازات ترلاسه کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا موضوع هم داسې ده چې ناامنی په وروستیو کې زور اخیستی؟ آیا افغانستان سولې ته ورنږدې کیږي؟ که په دې اړه نظر لرئ له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کولی شئ او که پوښتنه هم لرئ له میلمنو او چارواکو یې مطرح کولی شئ. ازادۍ راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د افغانستان دفاع اعدامي وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په شمال کې د ستونزو د ناامنیو له امله د ورېښمو د لارو پروژه نه تطبیقیږي. د وزارت په وینا هم دا اوس په منځنۍ اسیا کې لګونډوي هوادونو څخه افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو کار روان دی چې د خپل د وریښمو د لارې یوه برخه ده. نور جزئیات د حمید هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
که څه هم ویل کیږي چې د وریښمو د لارې په پروژه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غځولو په اړه زیاته دلچسپي نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. د وریښمو لار چې له سیاسي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیره مهمه او حیاتي ګڼل کیږي، اوس داسې ویل کیږي چې ممکن دا پروژه به عملي نه شي. دغه اندېښنې وروسته تر هغې راپورته شوي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. خو د افغانستان د فوایدې د وزارت مسؤلین وایي چې د وریښمو د لار په څیر پروژې نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته زیات اهمیت لري. د دغه وزارت مرستیال نورګل منګل د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کې وویل چې اوسمهال د سیمې په کچه هڅې روانې دي چې د وریښمو د لارې په څیر د پروژو په بشپړولو سره اسانتیاوې رامنځته کړي.
اوس د دغه پروژو اهمیت په منطقه کې فوق العاده زیات شوی دی، په خاطر دې باندې چې دا اوس فعلا یو ضرورت ده چې دغه ترانسپورتي دهلیزونه باید منځ ته راسي او د آسیا میانه مملکتونه په خپل ما بین کې او حتی د اروپا له قارې سره وتړل شي. دا یو ضرورت او دا ضرورت دغه منطقې احساس کړی ده.
د وریښمو لرغونې لاره د چین، هند او اروپا ترمنځ د څو پیړیو لرغونې لار ده چې اوس یې یو ځل بیا د جوړولو هڅه کیږي. ویل کیږي چې چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې دغه لار په عصري توګه ورغوي. څو موده مخکې ولسمشر اشرف غني چین ته د خپل سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو سره د دغې لارې پر جوړېدو ټینګار کړی و. ویل کیږي چې دغه لار به د اورګاډي د پټلۍ په جوړېدو سره چین د هند له لارې له افغانستان او افغانستان به د همدې لیکې په واسطه په شمال کې له قرغزستان او قزاقستان له لارې له روسیې او اروپا سره ونښلوي. همداراز افغانستان به د ترکمنستان او ایران له لارې له ترکیې سره هم ونښلوي. د فواید عامې د وزارت مرستیال وایي چې افغان حکومت اوسمهال په شمال کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو په اړه مشکل نه لري او په وروستیو کې له کاشغر او قرغزستان له لارې د افغانستان شمال ته د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو یو 15 تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل هم وایي چې حکومت باید په شمال کې هغه ستونزې حل کړي چې د وریښمو د لارې د جوړېدو خنډ ګرځي. ازرخ شفیزي وایي چې د وریښمو د لارې رغیدل د افغانستان اقتصاد ته خورا ګټه لري، خو په دې شرط چې حکومت دې کار ته لار هواره کړي.
دا یو ستره تاریخي موضوع ده او اوږده سابقه لري. د امنیتي موقتو ستونزو له امله چې هلته سته، زه یقین لرم چې افغانستان بالاخره سولې او ثبات ته رسي او دا جګړه د افغانستان په تاریخ کې موقتی دي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندی وایي چې حکومت دې تجمن ده چې افغانستان په یو ترانزیتي هیواد بدل شي.
څه د وریښمو لار وي، څه د لاجوردو لار وي، څه د شمال او جنوب د وسلېدو، له جنوبي آسیا سره د منځنۍ آسیا د وسلېدو لارې وي، که ترانزیت یا د برېښنا ترانزیت او که ځمکني ترانزیت وي، موږ ژمن یو تر څو خپل پروګرامونه عملي کړو. همداراز د اورګاډي د پټلۍ یا ترانزیتي دهلیزونو په برخه کې آسیایي بانک، نړیوال بانک او د نورو دونرونو سترې ژمنې هم له ځان سره لرو.
خو سره له دې د چارو کارپوهان او مسلکي کسان وایي چې د وریښمو د لارې په څیر د هیواد سترې پروژې ډیر وخت او مساعدو شرایطو ته اړتیا لري، ځکه چې که له یوې خوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دغو لارو د تیرېدو مسیر نام نه دی، له بل پلوه د دغه غرني هیواد په غځېدلو لارو کې آن د سړکونو د جوړولو امکانات هم نه دي برابر، کوم چې د دغو سترو ترانزیتي لارو له جوړېدو سره مرسته کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په دې هیواد کې ستر قانونونه بند پراته دي او ګټې چاته نه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان به تر راتلونکو لسو کلونو د نړۍ په کچه د اوسپنې او مسو د ستر صادرونکی هیواد شي. غني دا خبره په کابل کې له یو شمېر چینایي چارواکو او سوداګرو سره په غونډه کې کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي په افغانستان کې بهرنیو پانګوالو ته لویې ستونزې پرتې دي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي په دې هیواد کې ستر قانونه له پانګونې پرته پاتې دي. ښاغلی الکوزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولسمشر غني دا خبره تایید کړه چې افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې او مسو په ستر صادرونکي هیواد د بدلېدو ظرفیت لري، خو وایي چې په افغانستان کې پر قانونو د پانګونې په وړاندې لوی ستونزې پرتې دي.
زما د نظر او همدا مشکل چې دی امنیت په څنګ کې د قوانینو اصلاح ده او همدارنګه د فساد د منځولو دي چې فساد باید د منځلار شي.
شغلی الکوزی په افغانستان کې ځینی نور مسایل لکه د پخول را سرکونو برښنا او زیربنای تاسو نشټوالی ته هم اشاره وکړه چې د د پوینا بهرنی پنګوال مایوسه کولای شي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله وای د افغانستان د خاورې 33% برخه د قیمتي طبي موادو زیرمونیول چې مالی ارزښت یې زر میلیارډ ډالر اټکل سوی دی. شغلی غنی پار کې د چین له شمیر چارواکو او پنګوالو سره په لیدنه کې د افغانستان پر طبي زیرمو او په دې هیواد کې بهرنیو پنګوالو ته د کار پر امکاناتو خبرې کړې دي. په افغانستان کې تر ټولو ستره پروژه چې چین پنګونه ورباندې کړې په لوګر کې د مسو کان عینک دی. چین تر اوسه پر دغه پروژه 2.8 میلیارډ ډالر لګولی دي. د دې کان د کیندلو کار ته ځینې ستونزو له امله درول شوی دی. داسې ګڼل کېږي چې په دې کان کې به 240 میلیونه ټنه مس او مسي ډبرې وي. د لوګر د مسو کان عینک په نړۍ کې د مسو دویم ستر کان ګڼل کېږي. افغانستان په نړۍ کې د اوسپنې تر ټولو ستر کان لري. داسې ګڼل کېږي چې په افغانستان کې د حاجیګک د اوسپنې کان لږ تر لږه 1.8 میلیارډ ټنه وسپنه لري. د حاجیګک د کان قرارداد هند ته ورکړ سوی خو د دې کان د کیندلو کار هم په ټپه ولاړ دی.
د افغانستان د نورم او ستاندرد ادارې بیا له افغان سوداګرو وغوښتل چې هیواد ته د باکیفیته مواد وارد کړي. په دې اړه د نورم او ستاندرد ادارې پرون د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره یو تړون هم لاسلیک کړ، یوه موافقه هم لاسلیک کړه. جزئیات د خان محمد سین راپورټ کې.
د افغانستان بازارونو ته د بی کیفیت مواد واردولو خلکو ته ستونزې پیښې کړې او کله کله د ناروغیو سبب کیږي هم. انسا یا د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره په داسې حال کې چې شته ستونزې تاییدوي وایي چې پلي کوونکي ادارې باید په خپلو سل ورځنیو کاري پروګرامونو کې د یادې ستونزې اوارې ته جدي پام وکړي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل په دې اړه وویل:
اداراتی که تطبیق کننده هستند اونا تلاش میکنن و امیدوار هستم که هم پروگرام های
کوم ادارې چې پلی کوونکي دي او هڅه کوي هله د پخپلو سلورزنیو پروګرامونو کې د سټانډرډ موضوعګانې په پام کې ونیسي.
پوپلزی وویل د نورم او سټانډرډ د ادارې دنده ده چې په دې برخه کې لایحه جوړ کړي، خو پلی کوونکي ارګانونه د عامه روغتیا، کرنې او مالداری او د سوداګرۍ او صنایعو وزارتونه دي. د نورم او ستاندرد اداره د سوداګرۍ او صنایعو لخونی غواړي چې د عامه پوهاونې د پروګرامونو له لارې دي واردونکي او سوداګر وهڅوي چې هیواد ته بې کیفیته مواد وارد نه کړي. د دې تفاهم لیک په لاسلیک کولو سره د سوداګرۍ او صنایعو خونه د نورم او ستاندرد د ادارې په مشرتابه پلاوي کې شامله شوه او مسؤلیت یې دی چې خپل متخصصین ور وپیژني. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت په داسې حال کې چې د منل شو ستاندردونو په نه پلي کېدو انتقاد کوي وایي چې دا ستونزه د ملي سوداګرو لخوا د مجهزو لابراتوارونو په کارولو له منځه تللی شي.
در تولید اموال که ما از دیگر کشورها وارد میکنیم استاندارد و کیفیت در نظر گرفته نشده.
له بهرنیو هیوادونو څخه په وارداتي مالونو کې استاندارد او کیفیت په پام کې نه نیول کیږي. په خوښنۍ سره د افغانستان مارکیټ له هغو موادو ډک دی چې اکثره یې غیر معیاري دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د انصاف مرسته هڅه کوي چې د وارداتي موادو د کیفیت په برخه کې ښه نقش ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک په هیواد کې له بې کیفیته موادو لکه درملو، خوراکي موادو، تیلو، ګازو او داسې نورو څخه شکایت کوي. د کابل یو تن اوسیدونکي ایوب آزادی راډیو ته وویل:
کوم مواد چې په کیفیت کې رانوي هغه کړای شي چې یو انسان د منځه یسي، یو انسان د مرګ سره هغه کې مخامخ کی. بعضې داسې کورنۍ شته چې د صد روپۍ درک نه لري، هغه کله د سوګاج بې کیفیته مواد وخوري د ناروغۍ سره مخامخ کیږي.
سربیره پر دې یو دکاندار صفی الله آزادی راډیو ته وویل چې د بی کیفیت موادو د واردولو یو دلیل د خلکو اقتصادي کمزوري او بلې د مسؤولو ورګانونو نه پاملرنه ده.
علت عزیز که بدر قانون نیست، دولت نیست، پرسان نیست.
دیوی دی علت داده چه قانون نشته، دولت نشته، پختنه نشته. که حکومت وی ندا مواد وی لابراتوار کرده وی خلک په ناروغی وخته کرده دی او سوداگر مو بی کیفیت مواد وارده وی
وارد میکنه تجار ما.
خلک له حکومت غواړي چې د ستونزې حل ته تدابیر جدی کړي. په عین وخت کې د عامه روغتیا د وزارت ویان وحید الله معیار وایي چې د نورم او ستاندرد د لایحو پلي کولو ته پلانونه ترتیب شوي او له پلي کېدو سره به یې دغه ستونزې هوارې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند لیکي کې په وزیرستان کې عملیات نوې شوی نو اوس په افغانستان کې داسې بد حالت نوې. د پاکستان حکومت ځکه په وزیرستان کې عملیات وکړل چې پر وزیرستاني طالبانو زور راولي ترڅو افغانستان ته راواوړي او په افغانستان کې وجنګیږي. عبدالسلام غیرت له هلمند بیالي کې دلته سرور بل دی. شفی جان زدران له خوست خلی کې هیڅ چاته لاسوهنې ګوته باید ونه نیسو، ټوله ګډوډي زموږ دواړو مشرانو د ګډوډیو ثمره ده. ازادي راډیو اوري اتنیمې بجې دي. وړاندې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې چې آیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي او که نه. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپروو، خو اوس به حمید هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې بچ پرون پیل شوی، نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم ګډون وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپټمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هېواد د هوایي حریم څارنې ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمېنې ویانا ته ځي. د ناټو تړون غړو هېوادونو ژمنه کړې چې د چټک غبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت په تدریجي ډول لوړ کړي. د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمیر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات راغونډ کړي خبرې وکړې. او د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باسټن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سارنایوف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ.
حمید هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که بشپړ خبرونه لولئ نو په ازادي راډیو کې شته، البته په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د سیمې او د افغانستان په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو پروګرامونه نور اونیز پروګرامونه هم هلته اوریدلی شئ. پاکستانی چارواکي وایي چې تر اوسه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده تمدید کړې. دوی دغه راز وایي هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره نغدي مرسته زیاته کړي، چې د دوی په وینا افغان کډوال په باعزته بیرته خپل وطن ته ستانه شي. دا څرګندونه د پاکستان سرحدونو او قبایلو چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان مشر انټونیو ګټر سره یو ځای په یوې خبري غونډه کې کړې دي. جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق رپورت کې.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نه ټنه د غزول شوی. نو موړه هم دراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هیواد د افغان کډوالو په زور د نیستلو پر ژمنه ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درنوي خپل هیواد ته ستانه شي. بلوچ دا سرګندونه د سې شمې پرس په پیښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 45 لک راجستر شوي افغان کډوال میشت دي، چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پریکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیڈ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے،
زمون خواهش داده چې افغان کډوال در روان کال د دسمبر تر 13 منټې پورې خپل هیواد ته ستنه شي، خو موږ به ګورو چې دا څومره شونې ده، په عملي توګه دا څومره امکان لري او د افغانستان وضعیت څنګه دی. موږ د روان او راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې، یعنی په دریو مرحلو کې، د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه منصوبه جوړوو. خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړې ده. نوموړي همداراز وویل چې دا مهال د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کېږي، خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $2200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام له افغان کډوالو اړولی، او دا یې هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو غږ وکړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېرې له یاده ونه باسي. ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان، پاکستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان، افغانستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه وشي، او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېده او په خپل هیواد کې د ځای پر ځای کېده په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ځانګړی او پر برخلیک به باسو شي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوې، خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځې د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل، دا لړۍ تیزه شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو د سهار له وو بوجود مقام تر وو بوجود پورې اوریدل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په یو شمیر ناامنو سیمو کې روغتیایی خدمات درولې دي، په دې معنی چې په ناامنو سیمو کې روغتیایی کلینیکونه او مرکزونه بند شوي دي، او تر هغه پورې به د دې وزارت د چارواکو په وینا دا مرکزونه خلاص نشي تر څو پورې چې د کارکونکو امنیت خوندي شوی نه وي. لبلې خو بیا د نورستان په مرکز پارون کې پرون د 50 بستریز روغتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې دومره لوی روغتون جوړیږي. جزئیات د روح الله انوري پر راپور کې.
د خلکو او مسولینو د زیاتو غوښتنو او هڅو وروسته په لومړي ځل په نورستان کې د 50 بستریز روغتون د بنسټ ډبره کې خودل شو. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په نورستان کې کوم مجهز روغتون وجود نه لري، او معمولی مرض د پاره د نورستان اوسیدونکو اسد آباد او جلال آباد ته ځي، او د روغتون جوړول د ټولو نورستانیانو هیله ده. هغه د روغتون د ځانګړتیاو په اړه وویل:
نورستان ولایت کې د اول ځل لپاره د 50 بستریز روغتون د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دې ودانۍ باندې د 1.5 میلیون افغانۍ مصرف راځي. 2 کاله او 6 میاشتې کاري وخت ده په دې باندې لګېږي چې دا ودانۍ بشپړه شي. تقریبا په 10 جریبه ځمکه کې چې دغه ځمکه د ولس د خلکو لخوا نه په وړیا ډول حکومت ته اېدا شوې، په هغې کې دغه ودانۍ جوړي. دا به تقریبا 80 خونې لري یو پور کې جوړي.
حافظ عبدالقیوم وایي د روغتون جوړېدو سره به د صحت په برخه کې د نورستانیانو اوسنۍ ستونزې هوارې شي، او بیا به جلال آباد، اسد آباد او یا هم کوم بل ځای ته د ناروغ انتقالولو ته نه اړ کېږي.
د نورستان خلک د روغتون د نشتوالي له امله د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د یو عادي عملیات لپاره هم هغوی اړ دي چې ننګرهار ولایت ته یا ګاونډیو ولایتونو ته سفر وکړي. نو د دې روغتون په جوړېدو به دلته هغه مشکلات شي. اوس ورسره د نورستان خلک د صحت په بخش کې خلاص او ګریوان دي، دغه مشکل به انشاءالله حل شي.
د پارون اوسیدونکي سراج الدین هم په روغتون د کار پیل کېدو باندې خوښ دي.
د شفاخانې د نن ورځې پورې موږ ته کاملا ستونزې لرو چې زموږ د مریضان د اتنا دي د تبه مریض واخله تر د پرشي مریض پورې جلال آباد یا د پېښور پورې منگا تکلیف زغمو او کدا شفا خانه جورا شوا انشاءالله وصولو کی نوی فیصد با منگتا در سود با حل شد.
نورستان ده هیواد پا خطیس کی پروت هاگ ولایت تا چه در دیر غرونو در لودو لامل پا دریو برخو ویشل شوه چه در سرکونو در نشتوالی پا وجه دری وارا نورستانونا لیو بل جلا پرات دی. در روختون جوری دو ترسنگ مرکزی حکمت و مرستندویان تا پا کار دی چه پا یاد ولایت که در سرکونو پا رغولو هم کار پیل کری چو در نورستانیانو ستونزی حل شی.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 45 15. ازادي رادیو
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پښتنینه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومان باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومان نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او اغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه دسه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حقله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنینه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیرش کاله جنگونه د دیرش کاله زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دی چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو بندو بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو قبول پاړه بحث کوو میرمن سپژمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي
مننه تاسو د پښتنینه د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان پاړه ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړې پروګرام چې چایل تو چایل ورته وي یا طفل به طفل ورته وي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې دا غوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره خه د ژوند زمينه مساعده کوي په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي
ډیره مننه د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومان ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي
مننه تاسو د پښتنې نه باید وایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا ایستا کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي څنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته پراتلونکي کې د خطر زنګ دی او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنی لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامه ولري چې ترغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرېنګ دي
قدرمن اوریدونکو دا زمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موري مانو ورته لوګي کړه موري مانو ورته لوګي کړه زیارت تللی چا به مخ لیدلی وینه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ژوند په شیبو کې د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او خیچاري آی کلمو نظر مات کړي او یا مو هم د نظر لګیدلو تاثیرات لیدلی په نننۍ خبرونه کې پر همدغه موضوعاتو خبرې کوو او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو د خبرونه ز محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو ملتیا مو وکړي
درنو اوردونکو د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول دیارې فولکلور یو غختلی او قوي برخه تشکیلوي خو د نظر ماتول بیا په بیلابیل پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي کومو د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمه هیوادونو د آریای پرګنو له حواله ځان خبر کړو نو وګورو چې د نظر ماتول یو شمیر دودونه له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمیر نوري توپیر لري معمولا په آریایي ټولنه کې له ډیر پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بیلابیلو طریقو سره مات شوی دی چې د بیلابیلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي د کابل او ننګرهار پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ډاکټر او ماسترۍ پروګرامونو استادې ډاکټرې زرغونې زیوا رښتین سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې او لنموړې د نظر ماتولو د دود او باورونو د تاریخ فولکلوریک ارزښت او ډولونو په اړه پوښتلې دي دا ورېدلو بلنې درکو
دا د نظر ماتولو دود یا د خپل نظر څه شي دی
زه فکر کوم چې دا نظر هم زمونږ په اسلامي یغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وي دا په اسلامي یغه کې مشته دی. او بیا دې لپاره مثلا په قران کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کې دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یې. دا یو مسله ده. دوه مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زمونږ د ډیرو پخوانی آریایانو یو ډیره مهمه هغه ده انانه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زمونږ په اکثریت په دا نږدې ولرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم او نظر ماتولو جوګیان او تاویزګر نظر نشي تاویز ورته ورکوي او نو پیغام ځینې نوري ټوټکی دي چې هغه ورته هغه کوي. نو هغه شی همداسې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې راخور دي او زمونږ په منطقه کې هم دا نظر دغه چې ډېر پخوانی تاریخچه لري. نو یعنی د کوم وخت نه چې دغه جهان یا د دنیا دلته از شوی ده نو زما په فکر چې بغا ټولونه په اکثره او کې در واجونه پاتې دي او تر اوسه د منځلانه دي تلې اوس هم د خلک په دغه عقیده باور دي.
په افغاني ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتني ټولنه کې نظر مون په کوم توکو ماتو څنګه ماتو
ځینې خلک د نظر باندې عقیده نه لري اما ځینې خلک چې دي سل په سل عقیده په لری. مثلا یو څوک وای چې د فلانی سترګې ډېرې تیز دي د ده نظر تیز دی او نظر لګیږي. نظر په دوه ډول دی، یو وای چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وایي چې او ډېر ښایسته یا ډېر ښه او ډېر ښه کور دی یا ډېر د ژوند ډېر ښه دی. دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګوندې دا د سړي هغه ته کومه پیښه پیدا شي نو وایي ولا زه یې در نظره کړم. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظره کو. نو د دې دپاره مثلا ډېرې طریقې دي په دې زمونږ په دې پښتني ټولنه کې په دې افغاني ټولنه کې ځینې رواجونه دي ځینې طریقې دي چې د هغې د لارې نه دوی دغه خپل د زړه سوت هغه کوي چې مثلا نظر ماته یا مثلا یو څوک یو چاته چې وګوري یا د ماشوم ته وګوري بیا وایي چې دا څومره ښایسته ماشوم دی یا ښکلی ماشوم دی یا ډېر ښه تندرسته دی. نو په مقابل کې هغه مقابل لوري ورته وایي چې پوز ته دې وګوره. د پوزې سر ته کتل معنا دا ده چې خپل د سترګو نظر دې بېرته په خپلې پوزې شي. لکه ماشومان ته اکثریا کنجکې یو ډول مرۍ ده نو سورې مرۍ شنې غوټې مرۍ دي هغه او یا د چاکو دا ټول یو ځای دی د ماشوم په دې مټ باندې زوړندۍ تر څو چې د چا سترګې پرې لګېږي نو وایي نظر به په دې باندې ځي. یا مثلا بعضې خلک د تعویز د مخې نه ملا باندې تعویز کوي چې دې ته دا په ده باندې نظر رانشي. دا هم ده او نور په دې کورونو کې اکثریا سمدلاسه چې نظر ماته یې هغه سپیلنی دي ته وایي مانو سپیلنی چې ورته وایي. دا مانوګان خو زموږ په فرهنګ کې ډېر هغه لري دود دی ډېر رواج دی مانوګان ورته لوګي کو هسې د لنډیو کې وي دغه کې هم استعمال شوي دي. نو مانو سپیلنی د سار او ماښام بیا لوګي کوي څوک چې مریضي نو چې دا د نظر شوې دي. او دا دوه اړخه لري، یو خو دا عقیده ده چې په دې باندې بده دا نظر به مات شي یا نظر به تنه لاغ شي. او دویمه خبر دا ده چې د خپل سپیلنی هم یو نوع جراثیم یا د میکروب کش هغه لري خاصیت لري او بل یو خبوی لري په کوټه کې مثلا کبد بوی یا صدغه اغم د منځوري.
ډاکټر صاحب کله چې سپیلنی لوګی شي دغه پاتې کم توکي چې دا بیا په دې باندې څه کوي خلک کم زیته وړي
کاره چې سره شي او هغه اوربل شي نو هغه نه ورسته په دې اسکرواتو باندې دا سپیلنی یا مانوګان اچي بیا هغه چې اوس وځي لوګی وو کی په اخر کې بیا څه کوي چې دغه لوخي سره د باندې وباسي د دروازې نه وای دا د دروازې نه د باندې وباسي چې د نظر مو سره وزي خو وای چې بار واچي نو بیا بل انانا یا رواج څنګه دي چې کله دی کله هغه نفر ته وای چې کله دی دا د باندې واچول نو بیا به شاته ورپسې نه ګوري امدا سیبت رازی یعنی برته ور پسې مګوره
د سپیلانو نه علاوه نور کم تو کې دي چې پاغي باندې نظر ماتې دي شي او زمنګ په فرهنګ کې غرواج لري
اکثریا په نظر ماتول یو بل طریقه هم لري غیر د سپیلانو نه یو بل طریقه هم ده هغه طریقه دا چې د خاورین کټه ویني دی د خاورونه چې جوړ شي دغه خاورین کټه وی راوخلی او د کې د باندې د کوچینا د سالور لارونه خلی را جمع کی او کاغذونه او خلی او لرګي هر څه چې هغه راغون کې بیا راوړي په دې کټه و کې واچي بیا دې ته ور واچي دا ور ولګي چې ور ولګي د خپ لمبې ته نه خېږي نو البته بیا څنګه یو هغه یخي یو خانک یا تاش چې ورته وایي هغه کې وبو اچولي بیا نو کله چې دا ور ولګي او خپ لمبه و کې هغه نه ورسته بیا دا پر مخې په دې تاش کې واړي چې واړو نو دا وب ټولې جذب شي هم دې کټه راغون نشي نو هغه یو ډول आवाज هم کوي نو چې کوي بیا وایي چې دا ډیر سخت نظر و چې او به راټولې جذب کړل او دا نظر چې خو کله چې دا هغه کوي نو دا ور پدې کې بلی کې نو د دې مریض یا د دې نفر دې سر نه د سیتاوي دا کټه و تاوي تاوي او دا خبري ور سره کوي چې نظر مات د تور سترګو نظر مات د سپین سترګو نظر مات د خړ سترګو د شنو سترګو نظر مات پیریانو د دیوانو نظر مات پیغام خو مقصد دا څه چې زندګان په دې د سمکه په سر دی دا د ټولو نمونه اخلي
دا خو د یو انسان د نظر د ماتولو لپاره طریقې وي اکثر وخت د سي چې یو څوک نوې کور جوړ کی یا یو نوې ودانۍ جوړ کی او په دې خاطر چې نظر ونه وي دا غي لپاره خلق سکی
او هغه نو اکثر بیا لکه مختلفه نظری دي نو څوک پکې دا د چشي خکرونه زوړندای د غوي خکرونه یا غا زوړندای ځینې خلک بیا پکې تورې ټوټې زوړندای چې دا خلکو څوک ورته ګوري نو نظر یې په ما غا ټوټه باندې تورې ټوټې تلل شي او یا کله کله دا تورې کټوي البته زوړندای
مینوالو تاسو به هم ډیر ځله یو شمیر زړې خځې لیدلې وي چې نظر یې مات کړی حسی بلکوزه یو لغز ونانو څخه دی چې د نظر تاثیر په خپل استرګولې دی هغه وایي
ډیر ځله د شوی دی ماشمان هم ډیر لیدلې دی خو خپل چې دی وی د ما په یاد دی ما یو خریای دی د بلال په نامه هغه ډیر شوخ او ډیر د سي خوښتان هم درلودل یو ځای تللی وو په میلا باندې هلته بیا یو چای عکسونه واخیستل وایي زه عکس اخلم بیا په کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې لپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلې چې دا نظر شوی دی نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو غځلی یم ښه شو دی یم
د ښاغلی اسی په خبره چې لا هم په یو شمېر کلیو کې زړې ښځې چې د نظر ماتولو لپاره نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي نظر مې مات کړه خپلې مورې زه لیونۍ د جانان تورو سترګو کړم اوریدونکو پر نظر باورونو او د ماتولو ډولونو یې فلکلوري کتاب باندې هم خپل اغېز ښیندلی د لوګر ولایت اوسیدونکی روح الله څاروان د خپلې سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغو دودونو اغېز پر ولسي ادب روښانه کوي
نظر د سترګو په واسطه کیږي نو دواره مخې ورته دي ماشاءالله و یا د مختلف یو چې نظر نشي خو چیر نظر شي بیا سپیلنی یا بدبرک یا سپان د چورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر ماتوي یا ځینې ځینې وخت دی مریدي کوشنی کوشنی یا هغه ورته په غاړه کې اچي چې نظر نشي یا ورته ویختو کې څه غټ ویخته پرېږدي سودانه یا د تندې کې ورته دی په رنجو باندې او الف په شکل یو خط کاږي چې دا نظر نشي سترګې ورته توروي دا شاین وی بنو نظر کې
پولیسي ادبیات باندې تاثیر څه دی د نظر ماتولو یا د نظر یادونه پولیسي ادبیات کې ډیر شي
په ادبیاتو کې هم لنډي ویل شي ورته یا شیرونه ویل شي چې
لکه دیو وای مور مرور ته لګی کړه او زیارت تللی تا به مخ لیدلې وینه د نظر پر چې کوم باورونه یقیني دي د زموږ د فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا رټول شي ترڅو د لمنځته مخې ونیول شي.
د ښاغلي څاروان په خبره یو شمېر د نظر ماتول دودونه وصل منځ تللي او ډیری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. کچېرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنه وشي او په لیکنې باندې په کتاب کې خوندې شي نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستر مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به له خپلو فولکلوریکو دودونو خبر شي. یو بل ځوان حامد د خپلې کوچنۍ خور کیسه کوي او وایي چې ډیری وخت نظر وهي، دا چې دوی د نظر د وچولو لپاره له کومې طریقې کار اخلي هغه وایي.
د ما وړه خور ده داسې کله مازیګر زه د باندې باسم د چکر ورکوم کورس ته ځم، دوی چې بېرته راسم د ځان سره بیا یم د باندې بېرته سره ځم کور ته. دا زاړي گزاری بیا کور کړه ته کور کړه ته مې د نظر وچ کی خمه خبه د نظر سی په شکل نظر وچ کی یو څلور پنځه ګوګړه راوخل د دنیا تاو کی د وای وای نظر وچ د تور سترګو د شنو سترګو پر دې پیری د خپل دې پر دې بیا د لګي په بو کې چې مې دا وګ دیوال وی کچیر ته ډیر په دیوال باندې هول کې دی دا په ډیر په دیوال باندې بیا معلومی کی سیا ډیر نظر سی الګ نظر سی
د تور شنو سترګو لاسا د تور شنو سترګو لاسا شیرین وطن می د نظر شومینه. اوریدونکو خدای دې وکړي چې د وطن نظر مو مات شي او د امن وزري رخوري شي. په همدې هیله زموږ نننې خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مدادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. خدای پامه.